یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړي کړي.
سره حکومت فشارها زیات میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
د موضوع به د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم وڅېړو. په شمال ختیځ ولایتونو کې ګڼ موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي اوس په لویو لارو کې په ډاډه زړه سفر کوي. د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ ملي ټیم د شل اوریز نړیوال جام لوبو لپاره چې نن پیلېږي ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې نور بس د یا شکست سکوت اونیز خبرونه مه هیروئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د طالبانو یو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې کوم فعال مرکز نه لري. هند پر افغانستان بحث رابولي. په کاسوو او شمالي مقدونیا کې ټاکنې کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی په دې اړه رسنیو ته په خبرو کې وویل
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې تېره جمعه په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات ځانمرګ برید و چې په نتیجه کې 30 کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته غوښتنه لري چې د دغه هیواد کنګل سوي څه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمني د خوشې سي او له افغانستان سره د بشري مرستې دوام وکړي. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کانفرنس جوړوي. په دې سیمیز کانفرنس کې چې د هند ملي امنیت شورا ترتیب کړي او د دغه هیواد ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په مشرۍ جوړیږي، د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کانفرنس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو امنیتي وضعیت همداراز د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایتولو پر اړتیا خبري وسی. دغه کانفرنس راتلونکي میاشت جوړیږي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د روسیې په بلنه په مسکو کې هم د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 5 کلونو د نږدې 9000 هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. دغه ادارې نن د ټویټر په یوه متن کې ویلي په عین حال کې په اګست او سپتمبر میاشتو کې 2.5 لک کسانو ته د پاکو اوبو امکان برابر کړی دی. یونیسف تر دې مخکې د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی و او ویلي و چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه سوي دي. په دې ولسوالۍ کې عیني شاهدانو او ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دغه فیلټر ډوله موټر د غوث درې په شیخان سیمه کې نسکور سوی دی. د دوی په وینا په دې پیښه کې چې پرون سوی د 15 کسانو د مړینې تر څنګ یو تن ټپي سوی دی. په شمالي مقدوریا کې نن خلک په سیمه ییزو چاکونو کې ګډون کوي. د انتخاباتو د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پرلماني انتخاباتو وروسته لومړنی ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په جولای کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پرلماني ټاکنې ګټلې وې. په شمالي مقدونیا کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شمیر نږدې 1 میلیون او 8 لک ته رسیږي. دوی د اتیا ښاروالیو د استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په کاسو کې نن خلک د شروالیو په ټاکونو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3,000,000 د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 22 شروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوړه کوي. دا انتخابات داسې مهال تر سره کیږي چې په ورسته یو نوې کې په کاسو کې د کووینونو ناروغي پیښه زیاتې سي دي. د کاسو د روغتیا عمومي انسټیټیوټ سپارښتنه کړي چې انتخابات دی وزندول سي. خو ولسمشر ویوسا عثماني د تیر اونۍ په پیل کې ویل چې ممکن د سیاسي ګوندونو مشران دا سپارښتنه ونمني. او هغه فضایي کپسول چې یو ستور مزل او دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره وو تر 12 ورځنی مزل وروسته په قزاقستان کې راکښته سو. د روسی فضایي اداره وایي چې دغه فضایي کپسول نن یکشنبه مځکې ته راستون سو. مشهوره روسی سینمای ستوري یولیا پیرسیلد او د میډال ګټونکي فلم ډایرکټر کلم شپینکو او روسی ستور مزل اولیګ نوویتسکی د اکتوبر پر 15 نړیوال فضایي تمځي ته لیږدول شوی وو. پیرسیلد او شپینکو د چیلنج په نوم د ټلویزیوني ډرامې د برخې د ثبتولو لپاره هلته تللی وو. په نړیوال فضایي تمځي کې اوه ستور مزلې پاتې دي چې دوه روسان، درې امریکایان، یو اروپایی او یو جاپانی دی.
خبرنمو لازادی رادو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کندهار ښار کې د شیعهګانو په یوه جومات و چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او یو زیات هم پکې ټپیان شول. امیر خان متقی که څه هم د نړیوالو د فشارونو په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو انتریو بلل. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د طالبانو یو شمیر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولی چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي مانی چې ګرین نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړې کړې ده. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغله متقی د ترکیه لاناتولی خبری اژانس سره مرکه کوي. په افغانستان کې د داعش روسي بریدونو ته اشاره وایي دا ډله نظامی ځواک نه لري، خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت ورته کمزوري او خودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وخی، لبیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او لدې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلې لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی داسې مالدات سرګندونی کوي چې داعش ډلې په روسیو کې خونړی بریدونه کړي چې روسیا هغه په کندهار کې د جمعات د نن ځان مرګې بریدو چې په پایله کې وڅلوختنه وژل شول او بیا نور ټپیان شول. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې پښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخړو لپاره مالی بودیجه لکومه کوي وایي، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې د مرستو او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادي دوه غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتون کوي، خو ګیله من دی چې ګنې هیڅ هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو کاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لوی واټن پاتې او لا ډیر کار ته اړتیا ده. تازه دارو په ایتولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلی د طالبانو یو شمیر سرپرست وزیران الله هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کړي او دوی نشي کولای حکومت یې په رسمیت وپیژني. خغلی بورل له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانانو سره مرسته کوي نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو موږ افغانان هم نه شوې راولي. د مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کېږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډېر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډېرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپا د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په جرمني کې میش د سیاسي چارو پو اساق اتمر هم را سره وصل شوی. اتمر صاحب خبرونه ته خراغلاست.
ژوند دې وسې. سلامونه.
د امیر خان متقید څرګندونې مو واورید وای چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هیڅ مرکز نشته، خو نړیوالو فشارونو چې پر د دوی پر حکومت راوستي او بلې خوا هم داعش ته تبلیغات کیږي، په دې خاطر دغه د داعش روحیه پیاوړی شوې. آیا تاسو سره موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوه په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوې دي، او دا د طالبانو د حکومت دپاره یو لوی ننګونی دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګرې ډلې د دوی هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبان د حکومت نه ډېر دی، په دې معنا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبان نه دا دی چې داعش باید وټکول شي. ایران هم دغسې د طالبان نه
بله. اتمر صاحب، خو که چیرې د داعش نه ځینې کړی دی فشار دی وي وسلې په توګه کار اخیستلی، فکر نه کوئ چې دا به په افغانستان کې نور هم ستونزې ډېرې زیاتې کړي؟
یقینا، لیکن د دغه هیوادونو مخکې چې ما عرض وکړه د طالبان توقع دا دی چین غواړي چې الغور جدی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دوی دپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو دا ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کیږي.
د متقی دغه خبره چې وای یو شمیر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقیناً زه دې خبرې سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي، او دا به ولیدل چې په منځني ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي. ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي، او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
اتمر صاحب، د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهد او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی، که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي، او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم پاموکلی اقتصادي خبرونه ته
د هوایی چلن او ترانسپورت وزیر ملا حمید الله خونزاده د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال په ملتیا ازبکستان ته په سفر تللی. د یاد وزارت له لوري په خبره شوی اعلامیه کې سفر ګټور بلل شوی او ویل شوی چې له ازبکستاني لوري سره د ځمکني او هوایی ترانسپورت په برخه کې دوه اړخیز هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي. د ازبکستان له لوري د مزار شریف هوایی ډګر ته د برېښنا برابرول، د دغه میدان د هوایی ټرافیک د تنظیم له برخې سره همکاري، د پروازونو امنیت، د هوا پیژندنې او په تخنیکی برخو کې مرسته هغه موارد دي چې دواړو لورو پرې هوکړه کړې. په اعلامیه کې راغلي له تاشکند څخه د طالبانو د حکومت د پلاوي د لیدنې پر مهال په دې هم هوکړه شوې چې ازبکستان به یو اتیا کسیز افغان ټیم وروزی تر څو په راتلونکي کې د مزار شریف د هوایی ډګر چارې سنبال کړي. دغه شان د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د کامیر هوایی شرکت پر الوتنو هم خبرې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه سفر کې د افغان پلاوی او ازبکستاني چارواکو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې شوې دي. دا خبرې اترې هوکړې او ژمنې په داسې حال کې دي چې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیوادونو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د بلخ ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو له مسؤلینو سره وکتل. د بلخ د کرنې ریاست له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې په دې لیدنه کې د بلخ د کرنې رئیس مولوي خالد د حکومتي ادارو او خصوصي برخې ترمنځ په همغږۍ ټینګار کړی دی. په بلخ کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو مسؤلینو د خپلو راتلونکو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د سیمه ییزو حکومتي ادارو د همکارۍ غوښتنه کړې او د کرنې رئیس له دوی سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن هم د کابل په سرای شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه اتی افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنې دوسر د شمال ختیځ زوند لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذي وو د وسلوالو غلاو مخنیول شوی او اوس دوی شپه ورځ بیلابیلو ولایتونو ته په ډاډه زړه تګ راتګ کوي.
په شمال ختیځ زوند کې یو شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنې دوسر د لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذي مخنیول شوی ده او اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه تک را تک کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلون کوي. دی وای په خوا د لوی لارو په اوږدو کې په بیلا بیلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزې لمن راټوله شوې ده.
پولیسونه به څنګه راتو کندوز ته ډېر سختۍ براتلو، هر ځای کې به جنګ او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادې ته او زنانه به راسره په عذاب بې په لاره کې به په عذاب وولو، انار به کوی به په عذاب وولو، پولي مالیسو به په عذاب وولو. اوس شکر الحمدلله عمارت راغلی ده، پارچه مینه په ښه سلوک سره اخلو، تلاشن په ښه وضعیت سره کېږي، هېڅ نوه مشکل نشته ده.
احمد جاوید عمرخیل چې له لس کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لویې لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
شپای او کورزی منګ زو رازو هیڅ مشکل نه لرو نمائندگی مرزانه شوی ده شو کده ټول سیستم برابر ده خو خوشاله یو پکې خل خلګي اقتصاد زی پد هر رقم شاید مرود زمان شاید برابر شي ان شاء الله او سالنګونه کې ډیر پازاد یو سالنګ خراب وخت کوم قسم ده سالنګ کو کې دا یو ارمان خپل کې پاز
د کندز بدخشان د لین موټر چلوونکي څلوه کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي
و ما خوشحالم فعلا از امارت اسلامي ور راي مو امنیت است کل جو ما وامن میری مامن
له امارت اسلامي څخه خوخي وچی د لوی ولارو امنیت تامین کړي دي او د غراز په اډو کې د زورواکو او غلو مخه نیول شوی ده په خوا به د زورواکو موټرونو فوق العاده تګراتک کاو او غریب به نوبت ته ولاړو خو ټول په نوبت تګراتک کوي
په کندز کې د ترانسپورتي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمی هم وایي اوس د دوی بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته تګراتک کوي
یک موټر از کابل میامد تا ولایت کندز د سه چارج لښت میشد
په خو بچي او موټر له کابل کندوز تراته د لارې په وګدو کې به څلور پنځه ځای وسلوال غلو به هرڅ ورڅخه خستل سورلې او موټر چلوونکي به زورول کېدل خو الحمدلله اوس هرڅو کولای شي چې شپه او ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي
د کندوز د ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداري ورکوي کڅوک په اډو کې او یا هم د لوی لارو په اډو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په زورولو لاس پورې کړي نو لږیدي چلن سره به مخامخ شي د دغه اداري رئیس ډاکټر حسین وای
مشکلات په بلارو کې مثلا په اډو کې نو او بیزه بشګيري و د دې مخنیوي شو الحمدلله او کوم څه چې د مشل په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د خدمات په نامه باندې خستل کې اغای اصولی بانه داری او اون کارمندان چی دی بختل لمندگوی و مدیرتونو که زبزه شوید
ده کندز بغلان او ده کندز تخار لوی لاره ده هیواد لمهم و ترانزیتی لارو سخه گنل کیگی زکه همده لاره ده شیرخان او حیرتان مهم سوداگریز بندرونه ده افغانستان پلازمین کابل سره نخلوی په داسې حال کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ دون د لوی لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې په خوا د یادو شویو ولایتونو پر لوی لارو د وسلوالو غلو غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوالوي ژمی را روان دی او حکومت او نړیوال مرستندوی ټولنې باید ورسره مرستې وکړي نور په دې رپورت کې
د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوالوي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره د ورسره د خوراک پوښاک او سوانګ توکو مرستې وشي په ګلان کې کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجی عبدالله نور آزادۍ راډیو ته وویل
چې دغه ډبلیو پی موسسې چې کله د مرسته وخستیدو اول په سر میشته مولګا او یړه او دال او غړي او کاکاو سره لکه یو دي مواد یې وړې وړ کېده چې دا دویم راسته تیر شي په درما د میش غړي ورک شول په ورګین مې لاو شول په خیس مې لاو شول په درګي مې لاو شول په لامن مې لاو شول چې کم تا روغل چې توس نشته اور بونه درته ونسی چې دولت بدل دی څه شایسته نه دولت خو هر شی په ځیدی یو شتور دولت خو شیر کړای نه دی او بدانه ورسره دوه مرسته روغل یو ایو تر راډو خو بیا د میژنغه ریسته نه مولګاسته نه دالسته دا یو شاینسته نه کاوسته وسره
وزیرستاني کډوال وای نه د پخوا په شان ورسره مرسته کیږي او نه د ورځنی ژوندانه لپاره داسې کاروبار لري چې خپل اړتیاوې ور باندې پوره کړي د مای زروسیدون کای باینور وای
په میژ جمعه روغه میشته د وسه وڅلوش کړه د نن تام بینور کړي دی نه بل شهر کړي دی جمعه مندر روان دی نو خو میشته نو کې چې تیناشته نو تو شایسته خامه حالیار باندې میش نه یی چر نشیت لا کورداونه پرې دی بازور دا نشیل بده مزدیران اشتا میرساخ په تکلیبی او ورشه کې ځات پاکستان یار نرتا خلصوی
د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر ملک لایر خان هم دوی سره د شمنه یم راستو غوښتنه کوي
او میشتا د زمي مراسته ملاوسی او میشتا د کمباله ملاوسی رودا کو او لارګې مراسته مخکې میشتا په تیر کولینا کې رکووله واغه شای میشتا یې نه ملاویږي نغدری پای ضرورت او د خالته سه مخکې رکاوله یز دا ناغ دی ریپای میشتا نمیلویجه.
دا شمالی وزیرستان دا زوی و سیدون که سبو خان وی دا سروی تیمون و سلور سبو کرنوی تا دا کوتو چتونه لیکری خودیره ارمن خلق پاتی شویدی.
او څلور سوه کې چې خلته لیکلې دي ځینې خلک غونډ پوتې دا ژمی مواد نشته، یک یو شایز نشته، نه کاپڑے شته، نه جمې شته، نه نقد پیسې شته، بالکل یک یو شای نشته. میشتانه میلاوي ویلي کې بیا ورکشي، ویلي کې ورکشي. دا څلور کوله کې یک یو شای میشتانه دایر کړی دا کډوال تکنه.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې له نړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغوی ته ژمنې توکي هم ورکړل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرمه وویل
تاسو وینئ وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو بهیر روان دی او هغوی ته د اوسنیو امکاناتو په اندازه چې نړیوالې موسسې لري مرسته ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې سلګونو وزیرستانیانو کډوالو ته د سرپناو یا د شلټرو ویش په پلان کې دی. موږ خپلې هڅې پیل کړې دي او هڅه کوو موسسې وهڅوو چې دوی سره د ژمنیو توکو مرستې هم وکړي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان د پوځ د خوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې له کبله یې د یاد سیمې لکونه خلک د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوښتل. که څه هم په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم خوست کې خواوشا وزره او د پکتیکا په برمل لمن او ارګون کې د هغوی تر 3000 پورې کورنۍ میشتې دي.
نن د کرکټ د شل وریزه نړیوال جام لومړی پړاو سیالۍ پیلېږي. دا لوبې په عمان کې د هند په کوربتو پیلېږي. په دې پړاو کې اته لوبډلې برخې لري چې څلور به بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د افغانستان لوبډله له وړاندې په لومړي پړاو کې ده له هند، پاکستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو له دوو ګټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي.
ل یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شلوریزه نړیوالو سیالیو پیل د هندستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یاد ستري نړیوالې لوبي په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمهیز وخت 2:30 پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به ترسره شي، بنگلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې اته لوبډلې سیالي کوي چې څلور لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لا لوړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لار کړی او په بی ګروپ کې د هندستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه ګټونکو لوبډلو سره لوبي کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیلشته چې لوبغاړي خې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام شاله لپاره پوره چمتووالی نیولای. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې ترسره کړل او اوس فعلا افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربی امارات ته رسیدلې ده.
افغانستان بخپله لومړی لوبه د لومړی پړاو د یو اڑون کی ټیم په وړاندې د اکتوبر په 25مه په شارجه لوبغالي کې کوي او ورپسې به د اکتوبر په 29مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي تخته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربی اماراتو له ابو هوا سره د افغان لوبغاړو بلتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو تو پچونکو خطو پچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي رادیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربه ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیخ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټه کل شوی، بل خصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچاونه کې وروته پچون کې د لوبډله ډیر خدي د غبر خام پیاوړې ده او د تیز توپچون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تمه تر کې دی چې خسیالې به تر سره کی، بل خصوص کوم سیالې چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالې لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالې راځي په هغه کې به زمونږ لوبډله ډیره خزلېږي.
دی وايي د افغان لوبډلې جوړ جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالي اتر نیمه پایلو به لار وکړي. خو خاغله هلال وای په لوبغالي کې د لوبیدونکو یو لس لوبغاړو خې انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیرولای شي. د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې اصلي پړاو د 200 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټون کې لوبډلې لوبيږي. د غشان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټون کې لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک هڅه کوي. د کرکټ شلوریز سیالي نړیوال جام سیالي د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شو چې د هندستان په بریا پاتې ورسېدی. په 2009 کې بیا د دې سیالي جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو نور بس دی ونې ځخ خبرونه مهیروي خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی ونه ویل چې دغه تبلیغات کوونکي څوک دي. هند د افغانستان پر حالات او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره یو کانفرنس جوړوي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې. دا کانفرنس را روانه میاشت جوړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 15 کلونو د نږدې 9000 هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. د کاپیسا ولایت په نجرب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. بلخوا په کاسوو کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 300,000 د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. هغه فضایي کپسول چې یو ستور مزلی او دوه روسی فلم جوړونکي پکې سپاره وو تر 12 ورځنی مطلب وروسته په قزاقستان کې عراق شته سو. د روسیې فضایي اداره وایي چې دغه فضایي کپسول نن یکشنبه ځکه تستون سو.
نور بس دی. شکست سکوت.
د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه ته مو ز نوریاس نوری هر کله کوم. نن پر دې بحث کو چې په دې ورستیو کې په رسنیو کې د خزینه خبريالانو ونده کوم شوي الاتونه چې دي او د خزینه خبريالانو څه ډول ملاتړ کېدای شي. د بحث مو دوه ملمنی رابللی د شمشاد تلویزیون خبریاله لی مهوتک او اندغراز خبریاله او د خزینه حقوق مدافع فوزیه وحدت دوړو ملمنو ته خراغ لاست وایم. لومړی به لیما هوتک ور تاسو ته درکړو په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونده په دې ورستیو کې په کمیدو ده یا کم شوې ده، علت څه دی؟ آیا دا په ټوله کې په دولتي او ملکي ادارو کې د هغه څه ښکارندوی کوي چې په دې ورستیو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوې دي؟
مننه ډېر زیات. سلامونه نوري صاحب، تاسو ته ستاسو ټولو اوریدونکو ته او وحدت صاحب ته. خو د تاسو د پښتنې په جواب کې تر ډیره پورې د طالبانو له راتګ سره ډیر خلک وېرېدلي وو چې د هغو له ډلې نه یو هم خبریالانو چې هم ښځینه او هم هلکانو ته اندېښنې پیدا کړې وې. ګڼي په دې کې ډېر متضرره هغه ښځینه خبریالانې دي چې دلته کلونه کلونه کار کړی ده. ډېری دلته رسمي دفترونه وو، رسنۍ وې چې ښځینه خبریالانو ورسره فعالیت درلود. آژانسونه موجود ول په بیلابیلو برخو کې ښځینه خبریالانو ورسره کار کاوه. د طالبانو له راتګ سره ډېری هغه رسنۍ چې دوی بهرني ملاتړونه یې درلودل هغوی خپل ملاتړ یې له لاسه ورکړی دی او دوی نس کولی چې خپل پرسونل ورسره وساتي. نو دوی فوکس پر دې کوي چې ښځینه خبریالانو تعداد رقم کې په ټوله کې پر رسنۍ کې د ښځینه خبریالانو په تعداد را کمولو باندې دلته کوشش کیږي. ځکه یو علت دا دی چې طالبان مخالف دی ښځینا کار کوونکو دي، او بل هم دوی نه غواړي هغه کسان له ځان سره وساتي چې دوی ته ستونزې پېښولی شي.
مننه فوزیه وحدت، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې له ما هوتکو ویل چې ډېری خبریالان د طالبانو پر اتک سره وېرېدلې وي، خو یوه مهمه خبره وکړه او هغه دا چې له ډېرو رسنیو سره د بهرنیانو ملاتړ کم شوی دی. بهرنیانو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د پرمختګونو چې یادونه یې کوله، یوه ستره او مهمه لاسته راوړنه د آزاد رسنیو فعالیت او د بیان ازادي بلله. نو ولې باید نړیوال له دغه مهم سکتور سره چې دوی ډیر پی ویاړه خپل مرستې یا خپل ملاتړ کم کی؟
تیره باندې کوم تاسو نور څه خپل سلامونه وړاندې کوم، د څنګه د مجانې تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې مجانې د خزینه خبریالانو په تړاو ستونزې بیان کړې، همداسې زه غواړم خپل نظر تاسو سره شریک کړم. زه په دې باندې متيقنه یم چې د بهرنیانو ملاتړ له رسنیو سره و، اما په دې حد باندې چې اوس خزینه خبریالانې له رسنیو سره خپل فعالیتونه کم کړي دي یا هم په کورونا کې، زه فکر نه کوم چې د نړیوالو د ملاتړ مسأله دلته واوسي. یو علت په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې د نظام ړنګېدل و، چې طالبان راغلل او ټول له ویرې په کورو کې نسته. موږ داسې همکاران هم لرو چې بهرنیو هېوادونو ته اوس هم نه دي تللي، اما فعالیت یې بند کړی دی. د دې تر څنګ د بودیجې نشتون په رسنیو کې یوه بله ستونزه ده چې اکثره رسنۍ نشي کولی چې خپل کارمندان وساتي. نو زه فکر کوم چې دا دومره مهمه وی چې بهرنیان موږ سره ملاتړ ولري او کوونه لري،
ځکه
د رسنیو په فعالیت کې دوی مهرباني.
اغلې وحدت دا خو درسته ده، خو موږ مخله دي چې طالبان وخت ورسیږي په ورستیو څو کلونو کې د شاهد ولو چې ډیر هغه نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې په لری پروتو سیمو کې دوی رسنۍ چلولې دي، هغه معلوم ملاتړ کوي، هغه معلوم ملاتړ ترې واخیست. ولې لڅ دی دا یو اړخ دی، او غبل کورنۍ اړخ دی چې اوس طالبان وخت رسیدلی ډیر خلک بیریدلی، په تیر بیا خزینه خبریالانه بیریدلی دی او بهر له کور بهر کار نشي کولای. دا بل علت دی. خو عمده سوال دا دی چې نړیوال لو ډیر په ویار سره دغه وستر مهمه بریا بلله، د نورو مرستو ترڅنګ دغه مرسته هم بندې کړې دی، ولی
ما وړاندې ویلې شاید یو دلیل دا اوسې چې نور وی خو طبعا وخت چې نړیواله ټولنه له رسنیو سره مرسته کوي، دا معلومه خبره ده چې دوی خپل موخه هم دلته ویني. وخت چې د نظام رنګي کې دوی ګوري چې موږ موخه نور دلته نه ترلاسه کیږي، طبعا دوی نور له دغه رسنیو سره ملاتړ هم نه کوي. زه فکر کوم یو دلیل هم دا و چې ځکه هیڅوک پرته له دې چې موخه ونه لري له رسنیو سره مرسته وکړي، نو وخت چې خپل موخه ته نه رسیږي، طبعا دوی خپل مالي مرسته هم کموي. او بل دا چې خپل رسنۍ هم ویریدلې دي، شاید په هغه کچه باندې چې دوی مخکې فعالیت کوو او اطلاع رسنۍ کوله د جمهوریت په وخت کې وسی نشي کولای، او دوی هم حتی که چیرې مالی ملاتړ هم له ځان سره ولري، دوی خپل فعالیتونه له ویرې او ډاره دوی بندوي. همدا اوس حتی په پلازمینه کابل کې ځینې رسنۍ دي چې شاید نه چې ممکن دوی اصلا مالی ستونزې ونه لري، اما فعالیتونه یې بند شوي دي. نور ګڼې ستونزې هم دلته شته چې خزینه نشي کولای یا هم رسنۍ نشي کولای فعالیت وکړي یا هم خپل پرسونل کم کړي.
بله، آغلی هوتک، طالبان وایي چې موږ خبریالانو ته د فعالیت اجازه ورکوو، خزینه خبریالانو ته هم، خو دوی باید د اسلام په چوکاټ کې هغه اصول چې دوی ته خودل کیږي باید په همغه باندې عمل وکړي، او د خپل ژورنالیستیک فعالیتونه باید همغه سره تنظیم کړي. په دې ورسره کې د بیپولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري رسنیو ته او د رسنیو او خبریالانو ته یو لستر ظلمونه یې چې په مشخص خاص ډول باید هم دغه طرز عملونه دوی په پام کې ونیسي. آیا تاسو هم دغه طرز عملونه لیدلی او که نه، او کچېره په ټولنه کې چې طالبان وای باید ټول فعال ګډون ولري او رسنیو ته هم د دې لپاره اجازه ورکوي چې د ټولنې ستونزې باید رابرسیر کړي او هغه د چارواکو ته مخې ته کیږي. کچېرې خزینه خبریالان منځوي کیږي او یوازې نارینه خبریالان پاتې کیږي، فکر کوي چې هغه ستونزې چې نارینه یې نشي کولای هغه به را برسیر نشي؟
بله مننه نوری صاحب، دلته ښځینه خبریالانو ته هم اړتیا لیدل کېږي. ځینې داسې موضوعات دي چې باید ښځینه ورباندې کار وکوي او هغه د پوښښ ورکې نړیوالو ته وړاندې کړي. د طالبانو له راتګ سره د اول خدا ده چې د خبریالۍ ساحه محدوده شوې ده. اوس یو مشخصا آدرس شتون نه لري چې اصلا یو کلپ ترېنه واخیستل شي. د یو کلپ اخیستلو لپاره په ورځو په هفتو تقریبا یوه نیمه میاشت شوې ده. د طالبانو د واکمنۍ چې کله هم یو مشخص آدرس شتون ونه لري د کلپ لپاره، نو دوی به څنګه وغواړي اوسې کولای چې یو طرزالعمل جوړ کړي د خبریالانو لپاره؟ بل هم دا ده چې یو خبریال چې د خبري پوښښ لپاره تبنه غلطه په یو غونډه کې یو مشخصا کلپ ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اسلامي شریعت او همداسې د اسلام پرانا کې خبریالانو ته اجازه ورکول دوی به څنګه په دې باندې وتوانېږي؟ نو چې دوی به خبریالۍ ته اجازه ورکړي چې هغه فیس ټو فیس له یو طالب چارواکي سره مرکه وکړي، دوی نو بیا د دې اجازه ورکړي. تېره ورځ ښه بېلګې د تېرې ورځې غونډه وه چې د روغتیا وزیر معرفي کېده. کله چې موږ غلطه ولاړلو اصلا ښځینه یواځنۍ ښځینه خبریاله زه وم چې ما پکې اشتراک کړی و، ولې ما ته اجازه را نه کړل شوه چې دغه نارینه په تالار کې له خپل کمرمین سره څه نږدې پاتې شم چې کوم تصویر واخلې، د چا کلپ واخلې او د چا خبرې ریکارډ نه کړي. ما ته وویل شو چې ته کولی شې چې ولاړ شې د تالار په آخر سر کې، موږ مخصوص ځای جوړ کړی د ښځینه خبریالانو لپاره. بیا بینرونه کېښودل شول د ښځینه لپاره تر څو پورې ښځینه ښکاره نه شي. نو چې کله هغه تنظیمونکي د برنامې راغلل موږ ورته وخندل، مال دا بینر د ما له مخې نه لرې کړه چې زه یې غږ یم اورم ویم ګورم چې کوم وزیر ده کوم یو معین ده، هغه کسان چې معرفي کېږي چې موږ یو پېژنو. نور په خندا سویل ویل خور یې دې تا خو یې غږ په کار ده، ته خو یې له غږ هم شناسی کولی شې، څیره یې څه کوي چې ته ګورې. نو کله چې دومره محدودیت وضع کېږي دوی به څنګه اوسې کولی؟ کومې وعدې چې دوی له نړیوالو سره کړي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او دوی به اجازه ورکړي، دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري، دوی به هم اسلامي شریعت دلته پلي کوي او هم به د ښځو په برخه کې نړیوال حقوق برابروي ورته او ورکول کېږي به. نو که چیرې دغه ډول باندې روان اوسي نو دا کوم ډول حقوق دي چې تر اوسه پورې یا ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د تیر په تیر باندې خپل فعالیت دوام ورکړي، او یا به هم د ښځو حقوق څخه کار کول د هغوی ته اجازه ورکړي؟
بله اغلی وحدت، د اغلی هوتک څرګندونې مو واورېدې چې دغه پرون یو ښکاره بېلګه ده د روغتیا د نوي سرپرست وزیر د معرفي. فکر کوي چې د ډېر ناهیلي کوونکي خبرونه راځي له افغانستانه د طالبان قدرت ته رسیدو سره؟
نورې صاحب باید وایم چې متاسفانه وضع شوي محدودیتونه په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې ډېر ناهیلي کوونکي دي. وړاندې هم تاسو ورته اشاره وکړله، یو څه چې په افغانستان کې خپل ځای پیدا کړی و هغه د نړۍ په کچه باندې د بیان ازادي و چې ټولو ورته هغه خپله مشخصا خپل ځایګای په افغانستان کې پیدا کړی و او په تمام معنا باندې حتی د نړۍ په کچه باندې دلته د بیان ازادي په تمام معنا خپل ځای پیدا کړی و. یعنی که په پرتله کې دلته واضح و روښانه مکولای شو چې اطلاع رسنی وکړو، مکولای شو چې خپل راپور چمتو کړو، مکولای شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې هم ستونزې موجودې وي، هم حداقل وشو کولای شي د لیمجانې په خبره خپل کلپ راواخلو او خپل راپور ته جوړ کړو. اما متاسفانه دا وروستیو کې واقعا د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي، هم د اطلاع رسونې په برخه کې او هم حتی دلته زموږ همکارانو کیسه کوله چې په خپله خبری کانفرنس کې د غواړي بیا سربیره پر دې چې وهل او ټکول درکوي بیرته درته وایي موږ تاسو نه یې غوښتی. اما دغه سي محدودیتونه خپله د دې سبب کیږي چې اطلاعاتو ته لاسرسي هم له ستونزو سره مخامخ شي او د بیان ازادي هم په هغه شکل باندې چې موږ په جمهوریت کې درلود خپل مفهوم له لاسه ورکړي، چې دا اوس خپل مفهوم دی له لاسه ورکړی دی.
څه ډول څه کېدای شي اوس چې دغه سي یو حالت رامنځته شوی دی چې پر طالبانو فشارونه زیات چې کوم لوري دغه فشارونه راوستای شي نړیواله ټولنه هغه چې شلو کلونو کې په افغانستان کې د ډیموکراتیکو بنسټونو جوړولو او د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادو رسنیو د فعالیت لپاره ډیره پانګونه وکړه او ک د افغانستان د ټولنې لمنځه باید دغه فشارونه د ولس نه باید راپورته شي
دواړه خواوې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشارونه واچوي اما نړیواله ټولنه په تمامه معنا باندې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي ځکه هغوی په دې برخه کې سرمایه گذاری کړې ده نو لګښتونه یې کړي دي دوی دلته پروژې درلودې هغوی ډېر ښه کولی شي چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاس راوړنه لمنځه ولاړ نه شي ګرچان طالبانو اولې ورځې نه چې کابل نیولې افغانستان نیولې تر اوسه پورې دوی له خلکو سره د ژمنې کړې دي چې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې موږ به د بیان ازادي ته په بشپړ توګه احترام لرو او په واضح او روښانه توګه داسې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دوی راشي مثلا رسنیو ته د مکتوبي وایي چې تاسو په کومو برخو کې فعالیت وکړي یا مثلا خزینه خبري اعلان دي له تاسو سره پاتې نشي یا نور محدودیتونه چې د رسنیو خبري اعلانو پر وړاندې وضع کیږي په دې برخه کې دوی داسې کوم واضح او روښانه تګلاره د محدودیت په برخه کې نه دی وضع کړی اما بیا هم په هغه شکل باندې چې دوی باید ورته احترام ولري او ورته رسیدګي وشي هغه شکل باندې نه کوي زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه کومې پانګونې چې په دې برخه کې کړې دي او د اوس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره هم د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو لاسته راوړنه بلل کیږي دا وساتي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه قبوله ونه شي
بله لمه هو تک تاسو د هي موضوع یادونه وکړه له شمشات ټلویزیون سره مو ډیره مود کار کړی دی په تصویري برخه کې تصویر ګومانم چې د طالبانو پر تک سره ممکن ډیر نور هم سانسور شي او سم سانسور شوی دی تاسو به د خپل فعالیتونه په راتلونکي کې څه ډول مخته وړي مثلا اوس پرون تاسو یادونه وکړه چې پرده یې خودل شوی او تاسو باید سری ونه ګوري او ک تاسو لري پروتوسي متزي او کلیوالو خزو سره خبرې کوي نو هغه افعالیت په څه ډول مختبري
مننه نوري صاحب کچيري په دې ډول باندې اجازه ورکول کیږي چې ځینې خبري اعلان وته سیماسیتونه ور باندې وازري او دوی نس کولای شي فعالیت تر سره کوي نو فکر نو کوم چې تر ډیره پورې بخپله د خبري اعلان يم لې وینم نهایت دوه میاشتې نور به خپل فعالیت دوام ورکړلای شي اصلا په ډیرو چینو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي بل هم دا چې اوس ډیر شمیر کسان له طالبانو له ویرې نه دوی اسري کې هم نه کلپته چې دوی حاضر سی او کلپ ترکه هغه کسان چې په جمهوریت کې و موږ سره به مرکه کولې خزینه نارینه فعالان بول چارواکي بول اوس په اسانه باندې هیڅ دوی تلیفون نو چته او مونږ ته پیغام پریږدي ورته چې تر څو پرې حالات سميږي نو مونږ نس کالج پر سکرین باندې راځای رسو او یا هم تاسو ته کلیپ درکو تر ټولو مهمه دا ده چې دلته تر څو په منظمه توګه باندې ادارات خلاص نه سي خزینه او نارینه کارکونکي ولر نه سي خپل وظیفو ته او فعالیتونه تر سره نه کې نو مونږ به ستاسو په خوخ ورکو روسته لدینه ادارات بټول تړل شوی وسته خلکو ته ماشونه نه ورکول کیږي خلک له اقتصادي فقر سره مخ دي په دغه ډول یو وضعیت کې د ریپورت شم تکول هم د ستونزمن کار دی
بله مننه اغله هوتک فوزیه وحدت دغه چې ووس په دغه کم یو نیمه میاش کې طالبان وخت رسیدلی دی په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاستراوډونو د خوندې کولو باندې ډیر نړیوال ټینګار کوي او مهمه لاستراوډونه هم د خزو د حقونو د او په افغانستان کې آزاد دو رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ ده اوس که هم بحث موږ په رسنیو کې د خزینه خبري اعلانو ده دغه فشار کارونه یا د دوی غوښتنې د طالبانو له واکمنۍ څخه فکر کوي چې دا به بل اخر نتیجه ورکړي او طالبان به د ته غړه کیږي چې یو څه د ورد خزینه خبريالانو په مخم پرانیزي او پریږدي چې هغه هم لکه د نارینه خبريالانو په څیر باندې هغه برخه چې په دوی پورې مربوطه ده هغه تر پوښښ لاندې ونیسي.
نوری صاحب موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې طالبان خبریالانو ته اجازه ورکړي، مخصوصا خزینه خبریالانو ته چې فعالیت وکړي. البته دا یوازې د خصوصو په برخه کې نه ده، د خبریالانو په برخه کې نه ده چې محدودیتونه وضع شوي دي یا هم ښځې ډېرې شوې په کورونه ستې دي. دا تاسو پوهیږئ چې د ټولو خزینه قشر په برخه کې ده، 50% د افغانستان خلق یا نفوس خزی جوړه دی. ما متاسفانه اوس هر خزی چې کار کوي تاسو پوهیږئ چې دولتي ادارې هم یو له هغه برخو ده چې خزی پکې نشي تللی، یعنی په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ د خزینو لپاره ځینې ګروپونه لرو چې په هغه کې د مختلفو ولایتو څخه خزینه موږ سره په ګروپو کې دي، هغوی موږ سره خپلې ستونزې شریکوي. حتی تفریزایونو ته هغوی نشي تللی، حتی زیارتګاهو ته چې هلته دعا د پرزی هلته ورته محدودیتونه وضع شوي دي. په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې محدودیتونه وضع دي، او د فعالیتونو په برخه کې، د تدریس په برخه کې، یوازې په دغه برخه کې خبریالانو ته چې هغه هم په غیر مستقیم ډول باندې ورته خپل پر ځان باندې یا محدودیت وضع کوي یا هم ویره لري چې په کورونا خبریالانو ته څه نه دی ویل شوي. زه خپل هم د آریانا نیوز یو خبریاله یم، وایانده یم، زه راځم خپل فعالیت کوم، اما وینم چې دغه فعالیتونه پیکه دي متاسفانه په نورو رسنیو کې هم. اما خواهش مو په ټوله معنا باندې له طالبانو څخه، د طالبانو له رژیم څخه همدا ده چې خزینه او ته هم باید اجازه ورکړي چې په نظام کې، په هیواد کې په فعالیت وکړي، په ټولو برخو کې، نه یوازې رسنیو کې. او نه باید د خزینو لپاره محدودیت وضع شي او د اسلام او شریعت له نوم څخه غلطه استفاده وشي. موږ همیشه د طالبانو څخه دا اورېدلی دي چې خزینه خبریالان یا خزینه رسنیو کې کار وکړي، اما د شریعت په چوکاټ کې. خزینه د وکتاب تلاش شي د شریعت په چوکاټ کې، خزینه د پانتون تلاش شي د شریعت په چوکاټ کې، بیرون د اوزل محرم سره. اما او اگر همیشه هم دغه اما او اگر ده، که دغه اما او اگر دوی په پام کې ونیسي او همیشه ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم ټولې لاسته راوړنې موږ له لاسه ورکوو. دوی یو خو د شریعت چوکاټ هم نه ده تعریف کړی چې موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دغه د شریعت چوکاټ څه شی ده، چې موږ ځان به ماغې کې اماده کړو په هغه چوکاټ کې له کوره ووځو کارو ته دوام ورکړو. نوري صاحب، په افغانستان کې واقعا ډېرې ستونزې دي، مخصوصا خزینه په ټوله معنا باندې دوی ستونزه لري. اقتصادي ستونزه ده، دلته فقر ده، بیکاري ده، هیڅ نه و ستونزه دلته په پام کې نه نیول کېږي، اما محدودیتونه د هرې ورځې په تیرېدو سره ډېریږي. نو امیدواري مو دا ده چې طالبان دغه ستونزو ته هم پاملرنه وکړي، بعد هغې نه دوی محدودیتونه وضع کړي.
اغلی وادت دغه پښتنه به لتاسو وکم چې په دې شلو کلونو کې چې موږ وویلې په افغانستان کې رسنۍ خي وغوړې دي، او کله چې یو سکتور دغه مهم چې ډیر غوړېګنو ډیر خلک ځان ته جذبوي، ډیرو خپل ځان باندې پانګونه وکړله، زده کړې وکړلې دي، ژورنالیزم په برخه کې او ډیرو کلونو تجربه لري، اوس دغه سی یو حالت رامنځته شوی دی. مثلا تاسو او د تاسو په څیر نور که وضعیت په دې شکل باندې دوام وکړي، بل لار چاره شته؟ دا به ډیر سخت وي چې یو مسلک سره سړی خدای پمانی کوي.
که وایم چې امیدواره نه یو، یعنی واقعا د مبهم حالاتو کې سړی هیڅ شی هم نشي ویلی، اما که وضعیت همداسې دوام وکړي، متاسفانه مجبور دي چې د افغانستان خبریالانې هم له دغه مسلک سره مخخه وکړي، همداسې چې یو زیات شمیر نورو مخخه وکړه او له افغانستان څخه ووتل. اوس هم په سلهاو خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې د پناهندګۍ یو درخواست ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې که داسې وضعیت دوام وکړي چې محدودیتونه واوسي، هغه هم د خزینو دپاره ګواښونه واوسي، نو طبعا موږ به له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړو. او دغه لاسته راوړنه چې شل کلنه ده، تاسو وویل چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوې دي، شخصي خصوصي نړیواله ټولنه ټولو دغلته سرمایه گذاري کړې ده، خپل دلته رسنۍ چې فعالیت یې کول دغه لارې دغه پانګه وه دوی ته هم در برسیږي. نو متاسفانه وضعیت مبهم حالت لري، ټول به له دغه مسلک سره مخه وکړي که وضعیت دا شانتې دوام وکړي، ځکه ما وړاندې مې ویلې یوازې د هغه ستونزه نه ده د محدودیتونو چې د ښځو د فعالیت په برخه کې په رسنیو کې واوسي، دلته د فردي ازادیو محدودېدل، دلته د دیدباو تفاوت، فقر و بیکاري، اقتصادي بحران، فکری تفاوت، همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې محدودیتونه او خود سانسوري، نورې ګڼې ستونزې دي چې خبریالان دې ته اړ کوي چې بالاخره له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړي او بالاخره تر هغه وخت پورې چې په تمامه معنا باندې بیا د جمهوریت نظام رامنځته شي.
ډېره مننه لیما هوتک. تاسو څه فکر کوئ، کومه د امیدواري کړکۍ وینئ؟
بلې نوري صاحب، دلته که چیرې نړیوال فشارونه رامنځته شي نو کولای سي چې دغه برخې ته یو ځل بیا پرمختګ ورکړي. دلته په تیرو شلو کلونو کې ګڼو ښځینو ته د دې ترڅنګ چې د زده کړو زمینه برابره شوې وه، د ژورنالیزم یا هم د خبریالۍ په برخو کې ګڼو مېرمنو نجونو ته د کار کولو ښه زمینه برابره شوې وه. تر ډېره پورې اوس په اکثره رسنیو کې د ښځو فعالیت ښه څرګندېده، په هغه ډول باندې به چې نارینه وو فعالیت کاوه ښځینه وې ښې پکې چلېدلې، که هغه د رپورټینګ په برخه کې وه، که هغه د ویاندویي په برخه کې وه. دغه ډول فعالیتونو ته یا هم پرمختګ ته ټول هیله مند ول. تر ډېره پورې په رسنیو کې راڅرګندېدل د ښځینه خبریالانو نورو افغان مېرمنو ته هم هیلې پیدا کړې وې دلته د پرمختګ او همدا ډول د کار کولو د زده کړو په برخه کې. تر ډېره پورې د ښځینه خبریالانو شتون په رسنیو کې په کلیو کې دومره په افغان مېرمنو ښځو باندې اغېز کړی و چې په خپله باندې په لسګونه هغو برنامو ته چې مونږ تللي، له هغه ځای نه چې د ولایتونو خلک راغلي دي او اشتراک یې پکې کړی ده، هغوی د یوې ښځینه خبریالې په لیدو سره خپلو لوڼو ته د ښوونځي د ورتګ اجازه ورکړې وه چې تر څو دوی لاړې سي زده کړې هغلته کوي. اوس هم که چیرې پر طالبانو باندې فشار راوړل سي او دوی بیا له دلته له رسنیو نه خپل ملاتړ اعلان کړي او دوام ورکړي په افغانستان کې له خصوصي رسنیو نه، نو بیا به هم دلته ډېرې ښځینه راڅرګندې سي او بیا به هم د بیان ازادۍ وکولی سي چې د تیر په پرتله په څو چنده باندې ډېر فعالیت ترسره کړي. که هم اوس ډېر شمېر خبریالان تللي دي له هېواد نه بهر او ګوتې په شمار خبریالان دلته ښځینه برخه کې پاتې دي، خو ولې بیا هم دلته یو هیله مندي سته. هغه کسان چې پاتې دي دوی که چیرې دوی ته ډاډګرنه ورکړل سي، له دوی نه ملاتړ وسي، نو دوی به وکولی سي چې
کور ودان. مننه د شمشاد تلویزیون خبریاله لیما هوتک، خبریاله او د ښځو د حقونو مدافع فوزیه وحدت، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. زنور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم.
the hawa nuriyama رضایما سپکا.